شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې غرمه مو په خیر. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. د نن د شنبې ورځ د غوايي د ثور د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال نن د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. د 2013 میلادي کال د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. پر انتخاباتو به په دې خپرونه کې ډېرې خبرې کوو، خو اول به ورسره رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په لارو چارو خبرې کړې دي. او یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. خو د کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که څه هم د رای ورکونکو ورکولو مرکزونو ته ګواښونه موجود دي، خو په دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه نیول کېږي. هغه له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د دې ګواښونو د منځوړلو لپاره ګامونه واخلي. په نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو باندې شاوخوا درې حملې شوې دي. د ښاغلي سید هاشمی په خبره تر اوسه په مرکز کابل او میدان وردګ کې زیاتو کسانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره په لوی اندازه نوملیکنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل،
په دې لیدنه کې عموما له تروریزم سره د مبارزې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینی لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
نوموړي ویل، ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درستیز له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي، په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیه په سلګونو افغان کډوال او پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل، له ترکیه د افغان کډوالو پر ستنولو نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیه ته تللی دی. تر دې مخکې راپورونو ویلي وو چې د ترکیې چارواکو پریکړه کړې ده چې نږدې شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي نن شنبه او یا سبا افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر وایي، اروپا ته تللې لارې خطرناکې دي، ځکه نو په تیرو دریو میاشتو کې په هرو 400 کسانو کې چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، یو تن د مدیترانې په سمندر کې مړ شوی دی. یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. له ټاکلي جدول سره سم به امانویل مکرون د اپریل له 23 تر 25 په امریکا کې وي. ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې د ایران له اټومي تړون څخه به چې په 2015 کال کې شوی دی ووځي. ډونالډ ټرمپ د دې تړون لپاره د مې 12 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ د امریکا متحدانو ولسمشر ټرمپ هڅولې ده چې دا تړون لغوه نه کړي. د دوی په باور دا تړون تر ټولو غوره لار ده چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیول شي. اخوا به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل، هیواد به د اټومي وسلو بلاستیک توغندیو ازموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ته شمالي کوریا د دولتي رسنیو په وینا خبر ورکړی چې سر لنن نه به شمالي کوریا اټومي ازموینې او د لری وټن د بلاستیک توغندیو ازموینې ودروي. د خبر له مخې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې ده چې د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یوځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړه تر دې مخکې کړې ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دواړه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. او د ارمنستان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سر سرکیسیان د استعفا غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل اوس د خبرو لپاره ډیر ناوخته شوی، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ بحث ته چمتو نه یو. پاشینیان ویل بحث ته چمتو یو، خو بس به د سرکیسیان د استعفا د نیټې او په دې اړوند نورو مسئلو په اړه وي. هغه ویل صدر اعظم سرکیسیان چې څومره ژر واک پرېږدي هغومره به د هغه او د ارمنستان لپاره ګټور وي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې پراخې مظاهرې پیل شوې چې د دې هیواد پارلمان سر سرکیسیان د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوموړی تر دې مخکې د لسو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر وو او یوازې دوه اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه لس بجې او شپږ دقیقې د تاسیس موږ خپرونه اوري چې په اول نیم ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو. په دوهم نیم ساعت کې به بیا تاسیس ته د زهرو کاروان پروګرام باندې کوو. په دې خبرونه کې به مشتاسه پر انتخاباتو بحثونه لرو او مرکې لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیت ته اندېښنه لري.
امنیت ما قبل هم نگرانی داشتیم و حال هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم
خب این وقت که ویل کیجی چه ده حقوق کسانو شمیر زیاد سوی دهی چه غوار پا انتخاباتو که در رای ورکول لپاره نمونه سب کری. پا دیخ پراوانه که با ده کابل چاپ رسپانو تا هم کتنه لرو چه تقریبا دیر و رسپانو پر همده مسئله باندی بحثونه کری تبصیلی کریدی. لسمنگانه با ده خلکو شکایتونه و آوری.
به نام اونجا کلافولی رواج است. کلافولی یعنی دستر خانه.
دلته او روی چی دسمنگان در ولایت در یوسف پایان در سیمی خلق ادعا کوی چی سیمیز پولیس لدوی چی پیسی اخلی او ظلمون رو پندی کوی. پا دیخ پروانه که وروستا پا نریوالو مسائلو که در امریکا در متحد و ایالاتو در جمهور رئیس دونالد ترامپ او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د خبرو په اړه چې د مرکزی بحثونه به یې د ایران اټومي پروګرام تاسته رپورټ وړاندې کوو. اوریدونکو لکه څنګه چې موږ خبرونه په پیل کې وویل، په پوره دولس نیم بجې به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او بیا به تر هغه وروسته تاسو د زهرو کاروان پروګرام ولرو. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر مشکلاتو باندې خبرې کېږي. تاسو که علاقه لرئ نو راسره اوسئ. د خبرونې اول مطلب مو د انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی هڅه کوي چې ډېر خلک د انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نمونه ثبت کړي، خو دوی وایي چې امنیت یو ستونزه ده او دوی تل امنیت لامل اندیشنه درلوده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په دریو مرکزونو له حمله وروسته د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ګواښونو په دغه پروسه کې د خلکو د ګډون مخنیوی نه دی کړی، بلکې تر اوسه له یو لکو شپېتو زرو ډیرو کسانو نوم لیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حال هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنج شنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده. خوی مهم میره که با صحبت هایم که به مسئولین و ارگانهای امنیتی شده دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما مردم ما که به خاطر ثبت نام میاد در امن باشد.
ښاغلی هاشمی وایي د نوملیکنې بهیر له پیل راهیسې بیا تر اوسه تر ټولو ډیرو خلکو په مرکز کابل او کمو یې په میدان وردګو کې نوملیکنه کړې ده. دا په داس حال کې ده چې پرون د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د نوملیکنې په یو مرکز راکټي حمله وشوه او په همدې ورځ د جلال آباد ښار اړوند په پنځمه انتخاباتي حوزه په حمله کې دوه پولیس ووژل شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هم وسلوالو مخالفینو د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې هم د رای ورکونکو د نوملیکنې په یو مرکز په حمله کې 15 کسان وژلي وو. بلخوا د افغانستان د انتخابات د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز د امنیت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغو مرکزونو د امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست په ګډه څه امکانات چې موږ لرو هغه به دغه مراکز او د امنیت په خاطر به موږ دغه اقدامات سره کوو او اوس مهم دغه مراکز چې فعال شوي دي ټولو د امنیت په خاطر به جدي اقدامات نیول.
لدې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي دا چې کمیسون له لازم چمتووالو پرته دا بهیر پیل کړی نو ځکه امنیتي بنسټونه یې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې مسله یوسف خان زدران د افغانستان کې د امنیتي حالاتو د یو څارونکي باري عرض سره خبرې کړې دي او په پیل کې د غوښتنه پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت څنګه ښه کېدای شي. ښاغلی عرض وایي
تر هغه ځایه پورې چې زه پوهېږم یقینا دولت او امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي ولس ته ټاکنو د مرکزونو د امنیت په هکله باندې. خو دلته ځینې ستونزې شته چې وړاندوینه مشکله ده. دا خو سمه ده چې د مرکزونو هغه ځایونه چې مرکزونه د رایې دي د هغو امنیت به تامین کړل شي، خو په اصولو کې ولس ټول په مرکز کې نه دی، هغه د ولسوالیو کلو بانډو څخه راځي و دغه ته وټاکنو ته چې شاید ستونزې وي. په مجموع کې باید ووایم چې افغانستان یو هیواد دی چې په عملا په جګړه کې ولاړ دی. هیڅوک باید د دې انتظار ونه لري چې په دغه هیواد کې به داسې ټاکنې کېږي لکه په یو هیواد کې چې امن مطلق حکم فرما.
بله حارث صاحب، تر اوسه پورې تقریبا درې حمله ثبت شوي دي چې په دغو مرکزونو باندې شوي ده. په اصل کې چې دا پروسه اوس یوازې په دوه ولایتونو په مرکزونو او کابل ښار کې پیل شوې ده، که دا پروسه په دویم پړاو کې کلیو ولسوالیو دغه تغذیږي، فکر نه کوي دا پروسه لا ډیره له مشکلاتو سره مخ کیږي؟ یعنی دغه ته تدابیر باید ډیر وي.
تدابیر خو تر هغه ځایه پورې چې امکان او توان منجي په امنیتي ځواکونو کې وي تدابیر نیسي. خو کله کله د جنگ په حالاتو کې استثنایي حالات رامنځته کېږي. تاسو اشاره وکړه دا د نوملیکنې بهیر دی چې تر اوسه پورې درې یا څلور واقعې ثبت شوي دي. د ټاکنو بهیر لا پاتې دي او د نوملیکنې بهیر هم اوس یې پیل دی چې شروع شوی دی، ختم یې پاتې دي. یعنی باید دغو وقایعو ته په کتو انتظار کېدای شي چې نور هم ځینې واقعات رامنځته شي.
بله بله ارسب، د رای ورکونې پروسه خو بیا بل د تبه نغې ته به شاید تدابیر په لوړه کچوي. د کد نوملیکنې په بهیر کې پاتې شو، د دې لپاره چې د دغو پیښو ګراب کم وي، غسې چې تاسو مندې خنه څرګندوي، څه لارې ممکنې دي چې مخنیوي شوی وي؟ یعنی
تاسو په جریان کې یاست چې د څو اونی را په دې خوا باندې د نصرت عملیات په وړاندې روان دي په ټول هیواد کې، او دغه عملیات مطلق د ټاکنو دپاره پلان شوي دي، د دغه نوملیکنې بهیر دپاره، د ټاکنو دپاره، تر څو هغه منطقې چې ګواښ یې په لوړه ساته دي هغوی تصفیه کړي. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې دولت په ټولو امکاناتو باندې چې ممکن وي، هم د نوملیکنې د بهیر او هم د ټاکنو د بهیر امنیت یې تامینوي.
تاسو د افغانستان د امنیتي چارو لوی وکتونکي باري عرض سره د ازادي راډیو مرکه اورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړو، ورته د کابل ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې ده. د ورځپاڼو ته او ورځپاڼو تر لیرې هده د افغانستان کې د انتخاباتو لپاره پر ترتیباتو بحثونه کړي دي. نو وبورو چې حمید مومند څه وایي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل اکثره تبصرې بیا هم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته ځانګړې کړې دي. مس ورځپاڼه لیکلې ده که څه هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر یوه اونۍ وړاندې پیل شوی دی، خو تر اوسه پورې ډېرو کمو کسانو ځانونه راجستر کړي دي. ورځپاڼه د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کم ګډون لاملونو ته په اشاره لیکي چې امنیتي ستونزې د عامه پوهاوي نه موجودیت او په انتخاباتو د خلکو بې باوري هغه لاملونه دي چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کم ګډون سبب شوی دی. ورځپاڼه خپل سرلیکنه هم همدې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دومره پڅ روان دی چې نه یوازې هر با ضمیره افغان اندېښمن کړی، بلکې له چارواکو هم لاره روکه کړې ده. ورسپړې د خپل تبصره په پای کې حکومت سیاسي لوري او پتیرا بیا نمایندانو ته د انتقاد ګوت نیول او لیکل دي چې په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی. ملي ارمان ورسپړې هم په خپل سرلیکنه کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو په غم ګډون بحث کړي او په دې بهیر کې د خلکو غم ګډون د حکومت او انتخاباتو کمیسیونونو لپاره د شرم ځای بللی چې نه دي توانېدلې د خلکو باور خپل کړي. ورسپانې وړاندې څلور کاله مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اشاره کړې چې د پراخو درغلیو له کبله له رسوایۍ سره مخامخ شول او بالاخره د انتخاباتو برخلیک د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لاسته پرېوت چې دې مسلې د انتخاباتو په اړه د خلکو باور له منځه وړه ده. خو ورسپانې امید څرګند کړی چې په راتلونکو ورځو کې به د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو ګډون پراخه شي او دوی کولی شي چې د درغلیو د مواردو په لیدو حکومت خبر او په دې توګه د هر هغه څه مخنیوی وکړي چې د بهیر دغدغه کولی شي. هیواد دولتي ورسپانې به د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو د کم ګډون پرته د انتخاباتو په کمیسیون اچولی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره خلکو ته عامه پوهاوی نه دی ورکړی. ورسپانې لیکلی دی چې د کمیسیون د کور ودان وي چې اوس له دې مسلې ته پام شوی دی. د ورسپانې په وینا دا مسله خورا ضروري ده سو خلک په دې رسالت پوه شي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تیاری ونیسي. د ورسپانې هم د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه بللې او لیکلی دی چې اوس ذهنیت دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې درغلی شوي نو خلک باید په انتخاباتو کې برخه وانخلي. ورسپانې وړاندې د افغان ولسمشر وینا ته په اشاره لیکلی دی چې ملکي او امنیتي ادارې باید د نوم لیکنې د بهیر لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او دیني عالمان دې هم د انتخاباتو په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي. افغانستان هم ورسپانې بیا په خپله سرلیکنه کې هڅه کړې چې د پوښتنې ته ځواب ومومي چې د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه ولې ټیټه ده. ورسپانې لیکلی دی چې په دې اړه بېلابېلې کړۍ د خپلو سیاسي نظریاتو په پام کې ساتلو سره بېلابېل نظرونه څرګندوي خو د ورسپانې په باور پکار ده چې حقیقي لاملونه وموندلی شي سو حکومت چاره وکړي. ورسپانې وړاندې لیکلی دی چې له طالبانو او داعش څخه د خلکو ویره له یوې خوا او په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو له کبله په دې بهیر د خلکو بې باوري کېدل له بل لوري خلک د نوم لیکنې په بهیر کې نه ګډون ته هڅولی دی. خو ورسپانې په پای کې لیکلی دی چې اوس حکومت د انتخاباتو کمیسیونونو مدني ټولنو سیاسي احزابو او رسنیو ته پکار ده چې په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړي. ورسپانې لیکلی دی که په دې برخه کې په ګډه کارونه شي نو د خلکو نه ګډون به انتخابات له یوې بلې ستونزې سره مخامخ کړي.
د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ل اجرایوي مرستیال سره وکتل. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل خغلی حکیمی د پیسو نړیوال صندوق ل اجرایوي مرستیال میتسو هیرو فروسوا سره د اقتصادي او بانکداري سکتور په مسایلو خبرې کړي. نوموړي وویل د پیسو نړیوال صندوق اجرایوي مرستیال د افغان حکومت له لوري د ملي عوایدو لوړیدو او د 1990 لمریز کال په ملي بودیجه کې د اړینو او معیاري اصلاحاتو ستاینه کړي او یو ځل بیا یې د حکومت له اصلاحاتي اجنډا نه خپل ملاتړ اعلان کړی. د یادونې ده چې د مالی وزیر کلیل حکیمی په رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتونو واشنگټن ډي سي ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په سلنیو ناستو کې د ګډون په هدف تللی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دغه ولایت صنعتي پارکونه له پرانیستل کېدو وروسته د بودیجې له کمښت سره مخ شوي. د دغې خونی رئیس ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه په نږدې زر جریبه ځمکه کې جوړیږي چې دا مهال د امنیتي ستونزو تر څنګ د برېښنا له نشتون او د بودیجې د کمښت له وجې کارونه له ستونزو سره مخ شوي دي. دغه صنعتي پارکونه سمدو وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل شول. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1400 او 1 لیټر ډیزل هم په 1400 افغانۍ یو پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ناجیه ساپه اقتصادی خبر نوران دیکرل وست پا ورسوی به نریوالی مسئله تا وریدون که دیادوانی وار بولم چه در شمالی کوریا حکومت ننیلان وکر چه در تمی وصلو او در انترکانتینتال بلستیک میزایلو پروگرامون بندوی در خبر ننده شمالی کوریا دولتی خبری اجانس اعلان کرده ای او در امریکا در متحد و یالاتو ولسمشر لند وقت مخی تر دی پر تویتر ویلی کل چه دا یو دیر شپر مختق دی شخبر دی وی ویل چه در هیوادونو در مشرانو غونده تا سرگی پلار دی تاسی که غاره ای پر دیاره معلومات ترلاسه کری نوز مجوه پانی تا ورسی آزادی راژیو تکی کام پر داغه بی پانه بندی تاسی معلومات ترلاسه که ولی سی پا در امریکا پا نریوالو چارو بندی خبرو تا ادامه ورکوی و لرود با امریکایی چارواکی مازرت خوړم رسنوی ته ویلی چې متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره په خپل کتنه کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د امریکایي چارواکي ویلی چې ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ پر یو نورو مهمو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. د امریکایي چارواکي هویت پټ ساتل سوی دی. صالح محمد صالح دغه مسله کتلې ده اول سالی په دې کتنه کې به د امریکا او فرانسې جمهور رئیسان د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ پر نورو کومو مسایلو خبرې کوي.
بله ډیره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې ولسمشران ډونالد ترامپ او ایمانوئل ماکرون به د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ په خپل کتنه کې پر سوریا د دوړو هیوادونو پر پوځي برید خبرې وکړي. پر سوریا دغه برید د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې مشکوکې حمله په ځواب کې سوی دی. په پام کې د ایمانوئل ماکرون له دوشنبه ته هر چهارشنبه پورې په امریکا کې وي او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د کانګرس ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې د ایران له اټومي تړون څخه به چې په 2015 میلادي کال کې د امریکا نور قدرتونو او تهران ترمنځ لاسلیک سوی ووځي. د دې تړون له مخې له ایران څخه مالي بندیزونه لرې سوي په بدل کې دغه هیواد خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون لپاره د مې میاشتې 12 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې چې آیا دغه تړون اصلاح کوي پاس خکړي. پر دغه تاریخي تړون د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال مذاکرې سویوي. د بي وسلې کولو په چارو کې د امریکا سفیر رابرټ وود د پنځمې پرز ویلې و د امریکا متحده ایالاتونو د مې میاشتې د 12 د ضرب الاجل په درشل کې له بریتانیا، فرانسې او جرمني سره سخت بحثونه کوي. دغه مهلت لمخې به یا پر ایران لګول سوي بندیزونه دوام کوي یا به هم ولسمشر ترامپ له دغو بندیزونو د ډډې کولو سند لاسلیک کړي.
سالی د امریکا جمهور رئیس د دغه تړون په اړه څه اندیښنه لري؟ البته جمهور رئیس ترامپ په خوا هم ویلي چې خبرداری ورکړی چې د دې تړون څخه به ووځي. مشخصا د ده څه اندیښنې دي؟
بله، هغه اندیښنه بیا تکرار کړې ده لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې په ټویټر کې په وار وار په دې اړه خپل اندیښنه ښولې ده. ډونالډ ترامپ پر تهران تور لګولې چې د اټومي موافقې له موادو سرغړونه کوي. د اروپایي قدرتونو غوښتنه کړې چې په دغه تړون کې هغه څه اصلاح کړي چې د سختې نیمګړتیاوې بللې دي. ترامپ د تهران پر اټومي او د میزایلو پر پروګرام د ځینو نویو محدودیتونو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحدانو ولسمشر ترامپ هڅولې چې دغه تړون پسخه نه کړي. د دوی په باور دا تړون تر ټولو غوره لار چې ایران د اټومي وسلو له انکشاف څخه راوګرځوي. تهران ویلي تر هغو به په دغه تړون کې پاتې وي چې د تړون نور اړخونه ورته احترام کوي. خو که واشنگټن له تړون څخه وځي تهران به یې هم څیري کړي.
اوریدونکو مصالح مننه. اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په خپله غونډه کې یو وار بیا له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ او ویل چې دوی په دغه تړون کې پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو اوریدونکو تاسو زموږ پروګرامونه د دې پر رادیو اوریدلای شئ. خود دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې زموږ په پانی تورسی زموږ پر پانه باندې د زموږ راپورونه د پروګرامونو د محلويش په ځای کې تاسو پیدا کولای شئ او د سره یې اوریدلای شئ. یو پروګرام کډر څخه پاتوي یا غواړي چې بیا یې واوري نو د آزادی رادیو د په پانی ادرس آزادی رادیو ټکی کام پر دغه پانه باندې به تاسو زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم ترلاسه کولای شئ. د آزادی رادیو د شوزو حقونو په باره کې یو د ویډیوي پروګرامونو یو خورا دلچسپ لړۍ پیل کړې ده. دغه پروګرامونه زما همکاره ملالۍ بشیر وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې دغه ویډیوي پروګرامونه وګورئ، تاسو بیا هم لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. په دغه یو پروګرام کې چې دا اوس ماته را معلومیږي، زموږ په ویب پاڼه باندې دی د شکیلا په نوم د یوې ښځې سره خواله سوي دي چې په کور کې د تشدد ښکار سوی ده، بد وضعیت ورسره سوی، او دا چې دا د خپل ژوند په اړه څه وینا لري تاسو په دغه ویډیوي پروګرام کې کتلی سئ. داسې ډېرې ښځې دي چې ازادي راډیو به خبرې ورسره کوي، او تاسو که علاقه لري هم یې خپله کتلی سئ، او هم یې د خپلو دوستانو سره پر ټویټر او فیسبوک باندې شریکولای سي. ورزو وی بلی کورونی مسلې تم د افغانستان د کورونی چارو وزارت د سمنګان د درې صوفي پایان سیمې د هغو سلګونو کورونیو د ادا په اړه بې خبري څرګندوي چې وای د هغې ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو له ظلمه دې ته مجبوره سوي چې له خپلو سیمو څخه کډه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سمنګان ولایت د درې صوف پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګوه چې سیمه ییز پولیس په زور د کلهپولۍ ورکولو ته اړ باسي. کلهپولۍ د سړي پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کېږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کلهپولۍ رواج است. کلهپولۍ یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپیه یا 1.5 یا 500 پیسه بیته. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوسمهال 1520 کورنیو د سیمه ایزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریښي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوي دي. د درې صوف پایان د زیرکي بلکل کلي اوسیدونکی محمد نسیم وایي سیمه ایزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسې وو او ځکه د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول.
ازی که سلا ولکت کلفلی ولکت همه از قدرت ما فرانه شد. بالاخره زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده فعلا نه یک مغاره ای که زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی لازده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه بی خبری و خوده.
مختص به سمنگان نصرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگر عنوانی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع در این صفحه بررسی خود کردیم که واقعا اگر به این بخش دخیل باشه، پلیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونزی خبر دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیه له قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزه تاییدوي، خو وایي دا کیسه پخوانۍ ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیچ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافردار از هر دو طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو میرن به جایشان جایگزین میشه.
د درې صوف پایان بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، نورشاد د فراه ولایت د بکوا څخه لیکي په انتخاباتو کې دا چې په انتخاباتو کې څوک ګډون نه کوي دا هسې پوچ تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو سرور صادق د لغمان لیکي په لغمان کې د مالدارانو زراعتي ځمکو ته په وروستیو کې بارانونو سخت زیان رسولی دی. د افغانستان مرکزی حکومت دی توجه وکړي. حسیب الله له زابل د زابل د شاجوی ولسوالۍ د چینې له سیمې لیکي دلته د اربکیو قومندان د خلکو څخه په کور 0 روپۍ اخلي. که چا ورنه کړی د طالب په نوم یې ځوروي. زما خبرې لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. اوریدونکو تاسو که په افغانستان کې پر سیمه ایزو مسلو باندې پر ورځنیو حالاتو باندې نظر لري، تاسو کولای سئ چې خپل نظر د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې ازادي رادیو ته راوستوي. خدا ستاسو خپل نظر دی، ازادي رادیو په دې کې نظر نه لري. اوس په ورسره رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونه افغان پناه غوښتونکي بیرته هیواد ته استول شوي دي او دا مهال یو افغان پلاوی په دې مسأله د ترکیې له چارواکو سره خبرې کوي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هیواد به د اټومي وسلو بالستیک توغندیو آزموینه ودروي او یو اټومي مرکز به هم بند کړي.
مخکې د دې چې ورسو زما همکار عبدالنافع همت ته چې د مخدر موادو په ستونزو باندې په افغانستان کې البته ځانګړی یونیس پروګرام وړاندې کړی، اورم کو نن په دوو بجو باندې په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې لایف خبرې کېږي، یعنی ژوندۍ بحث دی. تاسو پروګرام ته کولای شئ چې ټلیفونونه راوکئ. زما همکاران به د پروګرام د پیل په وخت تاسو ته د پروګرام موضوع هم ووایي او د ټلیفونو شمېرې به هم درته اعلان کړي. نو د پروګرام وخت په یاد لري په دوو بجو، تمام ماشین په دوو بجو. او د ازادي رادیو د شوزو پر حقونو د پروګرامونو یو په زړه پورې لړۍ پیل کړې ده. دغه ویډیوي پروګرامونه دي چې تاسو کولای شئ زموږ پر پاڼه یې وګورئ. زما همکار ملالی بشیر به هره اونۍ تاسو ته دغسې یو ځانګړی پروګرام په افغانستان کې د شوزو پر مشکلاتو باندې وړاندې کوي. تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام، او دا پروګرامونه وګورئ، خوند ورڅخه واخلئ. او پر ټویټر او فیسبوک بیا کولای شئ د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس ورځو عبدالنافع احمد.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په جال راپور لرو چې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې تر 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. د هلمند ولایت مقام رسنۍ ته وویل د کمانډو 1 نمبر کنډک د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو پر یو کارخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه تریاک او 1250 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې د هیروینو جوړولو یو دستګاه، د هیروینو د کڅوړو ګنډولو یو ماشين، د تریاکو جوړولو ځینې سامان آلات او لوښي، او پر دې سربیره 15 بوجي هغه کیمیاوي مواد هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده. په ننګرهار ولایت کې د لسکونو کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور دوه نفر ونیول شول. د ننګرهار د امنی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه نفر چې غوښتل 1515 کیلوګرامه چرس د لاري موټر په وسیله له کندوز څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، پولیسو د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې د ننګرهار ولایت پر لوی لار ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرونۍ کې هم د ننګرهار پولیسو 9.5 کیلوګرامه چرس نیولی و چې جلال آباد ته قاچاق کېدل. د کابل ولایت پولیسو څلور نفر د نشي ګولیو د جوړولو او خرڅولو په تور ونیول. د کابل د امنی قومندان داوود امین د سه‌شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل د کابل پولیسو د څلورمی، اتمی او نهمی امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې څلور نفر په داسې حال کې ونیول چې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولیو په جوړولو بوخت و. لدی څلورو نفر سره زردانی ټابلیټ کا ګولې د دې ګولې او جوړولو وسایل کیمیاوي مواد او پر دې سربیره 100 کیلوګرام نور نشي مواد هم نیول شوی دي. دا مواد په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د بیلابیلو نشي موادو په تیر بیا ټابلیټ کا ګولې استعمال او خرڅول ډیر شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په تیر اونۍ کې 15 نفره د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې موینیت بیاند اسدالله یادګاری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی پولیسو په تیر اونۍ کې د عملیاتو او لویو لارو باندې د تلاشۍ په نتیجه کې له قاچاق کوونکو څخه تر 898 کیلوګرامو ډیر نشي مواد نیولې دي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور 15 نفر نیول شوي او له دوی سره 13 موټرونه، وسلې او یو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي چې د نشي موادو په قاچاق کې کار ځنې اخیستل کېده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل،
د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغه وژغوري.
د روزګان ولایت معتادین وایي چې حکومت د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي
چې ساکیان ورک سي، موږ بس خود به خود کسل کې زر عملیان ټول خود به خود بس پرېږدي، ولی نسته نو د نصر خونه کیږي.
د قیلون زیانونو پاره له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه لرو
چې یو کشت قیلون معادل د 15 سوشل سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
د علي په نوم یو معتاد وایي چې غاښونه د تاریاکو له لاسه ټوټه ټوټه سوي دي.
پودر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریاک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې ویاند فریدون آرین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان د نشي موادو د قاچاقو قرباني او په دې ډول خپل ماشومتوب څخه بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي دوی داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له ماشومانو څخه د نشي موادو په قاچاقو کې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او له دې لارې په قاچاقو کې ښکېل سوي دي. د موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازي په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د مخدره موادو په قاچاق کې د ماشومانو په کارولو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه ماشومان له خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. د دې ادارې ویان فریدون آریان د پنجشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ، هغه ماشومان وژغوري چې د مخدره موادو د قاچاقو قرباني کیږي. ښاغلی آریان ویل دوی هم له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې ماشومانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
کله چې موږ راځو چې دوی ناوړه استفاده کیږي په قاچاقي توکو دا ښکاره کوي چې ماشومان قرباني. یونیسف په دې اندېښمن دی. نو دې کې ډېر مهم اړخ دا دی چې د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي هغوی په دې کې ډېر کار کوي. لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغوی وژغوري.
تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې عمله اندېښنه ښودلې وه چې له ماشومانو څخه په تروریستي پیښو، مخدره موادو په قاچاقو او داسې نورو ناوړه کارونو کې کار اخیستل کیږي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له بېلابېلو اړخونو څخه له خطر سره مخ دي، چې د چارواکو په خبره د دې ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی له هڅو سره سره بیا هم د ماشومانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې ادارې د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب زدران ببرګزي ازادي راډیو ته وویل دوی هم داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نورو ناوړه کارونو تر څنګ یو شمېر قاچاق کوونکي ډلې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخلي.
سرحدونو کې په زرنج او اسلام قلعه کې، په تورخم کې،
هغه ځای کې چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګ ساحوي او سرحدي ناظرین موجود دي. ډېرې داسې پېښې شته دي ثبت شوي دي چې د ماشومانو په خاصه توګه په غرب کې د زرنج اسلام قلعه او د میناک په سرحد کې چې د ماشومانو د مخدره توکو په قاچاق استفاده کېږي. ولې په هر حال د ماشومانو د کنوینشن له مخې دغه د ماشومانو د ژوندانه تا د ماشومانو وجود او حیات ته صدمه ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بې وزلي، عامه پوهاوی نشتوالی او ماشومانو ته د حکومت نه پاملرنه هغه عوامل یادوي چې مافیایي ډلو ته یې زمینه برابره کړې چې خپلو شومو هدفونو ته د رسیدو لپاره له ماشومانو نه کار واخلي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
عباد الله هنانزی و چې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشي توکو کښت
پیدا کړي کې نشي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کور ته
نه
وځي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه.
په روزګان ولایت کې یو شمېر محتاجین وایي چې حکومت باید په دې ولایت کې د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. دوی وایي په روزګان کې د محتاجینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی خو د درملنې لپاره یې چندان کار نه کېږي. بلې خواته د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې اداره ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مخه نیسي. د موضوع نور جزئیات به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
په روزګان کې په نشي توکو رشد کسان وایي په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کیږي خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. په نشي توکو دغه رشد کسان وایي دغلته ځکه ورځ تر بلې په نشي توکو د رشد کسانو شمیر زیاتیږي د دوی په خبره چې نشي توکو ته لاسرسی اسانه دی او دولت د هغه کسانو مخه نه دی نیولې کوم چې نشي توکي پلوري. دوی وایي که دولت غواړي چې په نشي توکو د رشد کسانو شمیر راکم کړي او څوک په نشي توکو رشد نسي نو د نشي توکو د پیر او پلور مخه دی ونیسي. په دغه ولایت کې یو شمیر په نشي توکو رشد کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دولت څنګه د یو غوښتنه دا لرم چې دوی په عملیانو پسې ځغلي سل کس عملیان یې تناو کړي یوه دانه ساکن نشي ورکولی. دا سل کس عملیان به ټوله ورکړي په دې کې به لس کسه پسې ځي په غلا یا په ښکاره بیا د کندار یا د جراوته سره وړي هغه نوي کسه ځینې خلاص دي وادي ورېد که ساکیان نسي ورک موږ یې نسو پرېښودی چې په هره لارې د زري کار په 1500 کوو په سل یې کوو په 200 یې کوو د زري کار معنا و دې کار ته موږ اوسلی پیدا کوو چې ساکیان ورک سي موږ بس خود به خوده که سل یې که زر عملیانې ټول یې خود به خوده بس پرېږدي ولې نسته نو د نسر خونه کېږي.
په نشي توکو دغه رشد کسانو دغه راز له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د درملنې مرکزونه ورته جوړ کړي او د کاروبار زمینه ورته برابره کړي څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان نه خلاص کړي ځکه د دې په خبره چې په نشي توکو د رشد دوه یو لوی لامل بیکاري هم ده.
خاص پاته بیکاری سره او دغه ست مشته په وطن کې د تاریخ کوښ کرا کیږي دغه تاریخ څه ده پخته سوی دغه تاریخ مو ټولول او کرل او پنیش مو وخل نه دی مله په دغه تاریخ څه بم تاریخ را وخته و بم خوړل نه دی یا په چاو کې و خوړل یا بم په سی خول
د دولت څه نور است نه غواړو د دولت څه دا غواړو چې اوس مشته شپه خانه جوړ شي دا زما پر کوم ځوانان د شپه خانه ته ور ولور ور د دې عمل څه مشکل اسو د دې عمل څه چې مول ور ځوانان خلاص ار ځوان خو اړیکه شاله سي ار ځوان خپل کور چلا ول سي
په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد د ځای اداري مسولین هم دا مني چې دغلته د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کیږي خو ژمنه کوي چې مخه به یې نسي. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس جمعه خان بشری ازادي راډیو ته داسې وویل.
او د نشي توکو د تقاضا د کموالي په برخه کې دلته کار نه ده شوی او په دغه متدین چې په دغه هر ځای کې شته تر ځای چې زه معلومات لرم دلته په آزاد ډول سره دوی لاسرسی لري د دې د خرید فروش لپاره. دا مرکزونه چې فعلاً اوس پکښې نشي توکي خرڅېږي یا فرض مثال متعدین ولې تجمع کوي د دې لپاره به زه د پولیسو مدیر به هم دلته راوغواړم هغه ته به هم زه ووایم.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او دغ راز د کوکنارو کرکیله هم پکښې کې په زیاته پیمانه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په روزګان کې د نشي موادو د خرڅلاو په اړه مو د شریف الله شرافت راپور اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ څپو خپریږي. اوس په د قیلون د زیانونو په اړه مرکه واورو. اوس په افغانستان کې د چلم ځای قیلون نیولی او ډیری ځوانان یې په دې نیت کوي چې ګواکې زیان نه لري، خو ډاکټران بیا دا خبره ردوي او قیلون تر سګریټو څو برابر خطرناک بولي. دا چې د قیلون زیانونه څه دي او له چلم سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په قیلون کې څه ډول مواد کارول کیږي.
کوم مواد چې په قیلون کې دي هغه تنباکو دی. په یو څه توپیر سره چې فرق دا دی چې په دې کې دا څه اطریات د میوو د اوبو دا شیان دوی مخلوط کړی دي چې بوی مثلا د میوو ورکوي، خو په اصل کې دی همغه تنباکو. تنباکو خو تاسو پوهیږئ چې نو په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي.
ولی دغه د تنباکو په خانه چلم قیلون خواته واوخت او ولی دوی خوشبویه مواد کې ګډي؟
یو شی چې ډیر کلونه اوږده وخت لپاره استفاده شي له موډ غورځیږي، او بل دا تنباکو کوم کمپنۍ چې په دنیا کې دا کاروبار کوي هغه هم خلکو ته چې وویني چې په دې باره کې مثال صحت یا صحت عامه یا نړیوال سی سازمان هغه جای ته ورسېده چې هغه خلکو ته بد معرفي کړي، نو دا بل پروډکټ جوړوي او په بل رقم تبلیغاتو یې هغه خلکو ته معرفي کوي چې خپل هغه پروډکټ خرڅ کړي په خلکو باندې او په دا نوم خرڅ کړي، تر څو چې دا خلک په دې پوهېږي چې دا میوه نه دی، دا هغه کلاسیک تنباکو دی چې موږ پلرونه یې وژلی ده. نو دا به 40 کاله وخت نیسي، تر 40 کاله به د دوی تجارت چلانی.
تاسو ویلسي دي کې یو ډول اطریات یا یو ډول خوشبویه شانګړي داسې راته ویل شي چې هغه به څه شی شي په دې کې ګړي؟
دوی چې ورته میوه وایي هغه قطۍ چې تاسو وګورئ تنباکو دی، خو داسې له یو خوشبویه واسلین غوندې یو شی چې هغه کیدای شي د شفتالوی د آلوبالوی د زمینی توتی یا د بل میوه وي. په محتوا کې هم هغه تنباکو دی، خو بس خالي بوی کوي د هغه میوه چې هغه عطر غوندې یو شی دی، هغه هیڅ وجود ته مثال زینه چې ګټه وکړي یا ویټامین ورته ورکړي.
د دې او د سګریټو ترمنځ په دغه ضرر کې څه توپیر ده؟
که تاسو یو سړی یو سیګریټ وایي په هغه کې دونه کم تنباکو وي، که پوره قطۍ وایي نو به 40 دانه هماغه سیګریټ غوندې تنباکو به په ورځ کې وایي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 45 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي. نو زیان به یې همداسې دي چې 45 سیګریټه یو وار څوک کوي نو زیان به یې 45 واره زیاتي. نو هغه بیا ثانوي اختلاطات او عوارض دی چې بیا اوبه نه بدلیږي، پایپ نه بدلیږي، د یوه نه خولې نه بلې خولې ته ورځي، ساري امراض پیدا کیږي، میکروبونه یو بل ته ځي.
آیا قیلون د احتیاط لامل ګرځي سړی باندې روږدي کېدلی شي؟
مخکې داسې فکر کېده چې تنباکو د مخدره توکو په خلاف یوازې رواني احتیاط لري، خو په دې وروسته کې بیا دا معلوم شو چې نه، تنباکو هم لکه مخدره موادو جسمی احتیاط هم لري او د رواني احتیاط هم لري. کوم کسان چې غواړي تنباکو پرېږدي هغه ډېر مشکلات سره په جسمی لحاظ هم اخته کیږي، لکه خوبی خراب شي، اشتهای خراب شي، په وجود کې بل تغییرات راشي، خستګي احساس کی.
اون محله جانونه به د قیلون یا د چلم سوي
هی از دار هم کوتاه مدت که چی هغه د غاښونو خرابواله یا توخی او د ریزشونه او دا شیان ورته پیدا کیږي، په طولانی مدت که کیدای شي کانسر چې موږ ورته سینه دیقي ورته وایو یا توبرکلوز خون فشار. او نو تنباکو همدغه خطرناک مرضی لپاره چې هیڅ علاج نه لري، ملکه د قلب مریضی، سکته، فشار، شکر، سینه دیقي او سرطانونه د دوی لپاره یو زمینه برابره.
اغه خلکو ته شی غوی قیلون نس کی یاد دی په شاوخه کې وشيږي غوی ته به زرشت سی.
موږ یو مطالعه کړې وه په 2010 کې، په هغه کې نو موږ پیدا کړی وو چې 6% کسان چې په کوم سمپل درلوده په هغه کې استفاده کوونکی وو، د یاد سیګریټو یا هر رقم دودی محصولاتو. خو په همغه مطالعه کې دا معلوم شو چې په حدود 5% کسان چې خپله یې سیګریټ نه څکوي، خو په کور کې یا په دفتر کې هغه خلک څکوي، نو دی د دوی دود څکوي. تا گوره ده شمیره یو نیم برابره و کم خطر چه اغا اصلی سلای تا متوجه ده لده اغا منفعل سلای یا دوام سلای چه تو هم دود سکهی ده هم خطر تا متوجه ده، اغا فضا همیشه ملوث ده به خطر که ده چه همه غم رازی و نیزی چه اغا اصلی سلایی نیزی، خصوصا ماشومان، خصوصا خزینه، خصوصا دزاره کسان چه دوی آسیب پذیر دی.
د قیلون استعمال با اغا خجو تشیغوی امیدواره وی پر اغا خجو با دی اغیز چوی
کوم خزینه چې حامله دار دی، هوا د حامله داری په وخت کې دود سره مواجه کیږي، یا خپل اسکی او یا د بل چا دود د اسکی، ماشوم قبل له وخته پیدا شي، ماشوم په سوی شکل باندې پیدا شي، او ماشوم مریضی او ماشوم په خپل آینده کې تنباکو ته ډیر علاقه مند دی، تر هغه کس پورې چې مور به تنباکو سره مواجه شوی نه دی، ماشوم کې د شي نارامي ژاړي انجال کوي شکی دا شیان هغه شیان دي چې د نیکوتین له وجې نه ماشوم کې پیدا کی.
د قیلون د زیانونو په اړه مو د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اورېده او اوس د خاطرې نوبت دی. د علي په نوم د میدان وردګو ولایت یو معتاد وایي چې د کورنیو جنجالونو له امله نشو ته پناه وروړې او د نشو له امله یې خورا ډېر تکلیفونه ګاللي دي، آن دا چې په ځوانۍ کې یې ټول غاښونه ټوټه ټوټه سوي دي. دا چې علي څنګه نشو ته مخه کړه او نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوي دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډیر کم شپارس کلن ما چې زلاړم ایران ته درې کاله مال ته وخت تیر کوم، دا درې کاله کې ما دا تریاکیت نه پیژندل چې دا څه شی دی. بیرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګرخونه شومه، بیرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې مې په اصطلاح اندازه یمه، بل زوی م نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، ورپسې راغی، زه یې ځان سره بوتلم. خو زه د لاس لانه شاګرد شومه، زه یو کال مې ورسره کار وکړم، بل یو کال زه خپله استاد شوم. داسې یو 15 طبقې ساختمان و کفونه مې پاشول کیږي، نه زما بیرته ملا په درد شوه. دلته زموږ یو مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک، دغه لحظه کې دغه راغی چې زه جوک شومه ودرېدم. شیخي مې وویستله، ورته وکتل وویل څنګه شیخي وویسته، ما والا پښې مې درد کوي، ورځ یو شی درکړم، داسې به دې نرم کړي چې د لس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دونه تریاک راوړو کېناستلم، دود وکړو، په یو رقم تیزه نشا کړم کنه چې ته به وره که چې ما لس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه، چې دېرش متره او 15 متره مې کار وکړو، کینار ورځ به ما 15 متره نه زیات کار نه کوو. مالې والا دغه دي شی در نه پوه نه وو چې وروره داسې درد لري. خو دلته مې دوه کاله تیر کړل، مور مې خبره شوې وه، دوسری پیری ته زنګ وهم را نغلم. خو بالاخره دین مجبوره کړم راځ چې بیتا بده چې راغلم واده مو کړه. دغه وخته پورې ته مې چې واده کوو د سیسم عملی نو مزه تار یاغو، زه هفته کې دوه پیری درې پیری کوم ځای کې برابر شو خل به دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو. ته باور کړه زما خو هیڅ د درد توی شو پودر چې دی هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریک چرویخ شپې چلویخ ورځې درد لري. زه دونه کم اوسیله کړی ما چې اخر اندازه بدن دی دروانې وچی نه دی وچی اصاب دی خرابی. مونږه شکر دی یو دوه جری بس مکلارم د کال شپته زره بیا زره روپې مثلا اصل کې دا به مچریجه ما کړل شپته بیا زره روپې به ما وخت برباد به میکړلې. دا غاخونه وچدي دا دریا کو زدان دی، دا غاخونه ټول ټوټه ټوټه کړی، دا به چې درد به چوکو ما به مې دانې کړه وخت مغه کې به مې وچاسپاولو یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهر کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زور ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. راغلم
د څومره چې دومره بزرګ دروازه ټکې
څوک یې پته راغلم کنه
ملک صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوي لکه په هیڅ نه خبر
اکرمه سلیم سمه خبره کوي د دې موټر روک شوی دی
نو موټر په ما پورې ساړه لري
څنګه پتا ساړه لري غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي زموږ په کلي کې بل پوډری نشته زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی
ګور اکرمه وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته جنجال مو جوړاوه په سمه د سلیم موټر ورکه
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی زمونږ کلیوالي داس وه چې تاسې په ما د غلا تور پورې کوئ ه
خامخا تا غلا کړی
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی ه
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی
څوک وایي چا لیدلی یم کوم ثبوت لرې
دا چې پوډری یې دا خپله ثبوت دی پوډریان ټول غلی دي پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی ناقه جنجال ولې جوړې په سمه یې موټر ورکه
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دې دی زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي چا موټر سایکل غلا کړی وي این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي بس همدا یې کار دی
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده
ته په سمه نه پوهېږې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه مخکې
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه زور ته څه حاجت دی په آرامه خبرې وکړه ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه
چې زه بیا نو درځه چې ځو زورونه مه وهه
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم لوڅې اوږې بد کار دی
درځه مخکې شه پوډري بد کار دی موټر غلا کوي بد کار نه دی او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی مخکې شه
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم
نه دې خوشي کوم په تا هېڅ باور نشته داسې نه وي چې وتښتې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مخکې شه
مه کوه خوشي مې
که روانې مخکې
مه مې کشوه وایم خوش میکه درځم در سره مټې لکوه خوش میکه کنه
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام
قومندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی
خخ ټلیفون راکه
اده قومندان سلام واخلی
سلام علیکم مالک صاحب
وعلیکم سلام قومندان صاحب څنګه یاست
شکر خې مهرباني وکي مالک صاحب
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلی په وړاندې تاسو سره باندې دی
خخ هغه الک یادوې چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو
او هغه ما نه خوشی کې موټر پیدا شو
ګوره مالک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه وو
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخې قومندان صاحب تاسې په زحمت شو بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچې تا خو غلا نه ده کړې او دا دې خوشی کوو دی په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ژوند کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې دا وطن په ځوانانو ابادېږي که علاج دې وکړې هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي
نشه ډېر بد شی ده هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.